سلامونه او ستړي مسي د مشالېډو په دې خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله دا چیروغ جوړ خوشاله بس په دې غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو چې په سر کې ریپورت هم دی د پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات او د دې ترڅنګ په چمن کې درنا او د کورمی د جرګي حال او یو شمېر نور ریپورتونه به هم وي په پایل کې د دې وخت خبرونه سرټکی د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټکی د یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی په کورما کې د شیاوسنی مشرانو ترمنس پرون پسمه کې د امنیت بحالولو د نیوڅو کسانو د خوشکولو په ټولنیز رسنوي د نفرت خورولو مخنیوي لپاره جرګه شوی د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړي چې چیرې په سمدستي توګه ورته د سونګ مواد یا ایندن ور نه رسیدل نو مجبور به وي چې د غزې ترانګي مرستندوی عملیات ودروي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره پاټکی یو موقتی کیمپ جوړ کړی دی. پروند د راولپنډي د کمشنر لیاقت علي چټه په مشرۍ سوي غونډه کې بریک شو چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کیمپ کې به افغانان خپل هیواد ته لیږلو وړاندې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي د راولپنډي ډیویژن په شپږو ضلعو راولپنډي اټک چکوال جهلم میری مری او تلګنګ کې شاوخوا څلور وزره بې اسناده افغان کډوال ژوند کوي. تر دې وړاندې د پېښور ډیویژن کمشنر هم د نارجستر سو افغان کډوال لپاره د ارزي کیمپونو جوړولو حکم کړی. د اکتوبر په 14مه د کمیشنر له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل چې دا کیمپونه به په حج کیمپ ازاخیلو او څوکنو کې جوړیږي او تر 13 اکتوبر وروسته به افغانستان ته د ستنولو لپاره هغه کډوال پکې ساتل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. د پداسال کې د چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه د لکونو افغانانو د ایستلو پر پلان اندیښنه څرګنده کړي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال زیاته کړه لګنو هغه افغانانو سره له نږدې خبرې کړي چې د زورونو نه قانون نیونو او زور زیاتی څخه شکایت کوي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 28 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا پر شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په چمن کې د لغړی یا په اتحاد مشر خصولانن مشال ډی ټول چې پاسپورت او ویزه په لازمي کې دوه سربد سیمې زرګونو کسان به روزګار سی. بل خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جانومد چگزی پرون مشال ډی ټول چې د امنیت ټینګښ او د کاچاک مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط یې شېدی. نو مړي زیاته کړ چې لپاره ټول سره خبري روانه دي او هیله مند دي چې نتیجې ته به ورسې. چې دا ترغه ورسه ده چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټول بیا اسناد بهرنوي وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټه پورې وخت ورکړي چې له هغه هواته ووزی. حکومت ویلي ترغه ورسته بل افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزا کوي. په کورما قبایلی ضلع کې د شیا او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیولسو کسانو د خوش کولو او ټولنیز رسنیو د نفرت خپرولو مخنیوي لپاره جرګه شوې. د پاړچنار یو ځای مشر جلال حسین بنگش نن مشال ډی ټول چې د اکتوبر پر 14مه سنی او شیا مشرانو په خپلو کې خبري وکړې او دوه مناسته په بلشخیلو کې وسوه چې پکې حکومتي چارواکي هم شامل وو. د زیاته کړه جرګې ته درې نیولسوي کسان هم سپارل شوي دي.
او سارا دا خبره وشوه ته کوم کې پیدا راوند پر ضرورت ته مو باه می خپل مانځو کې کینو یو بل وورو کوم مسائل دي هغه ایڈریس کو هغه حل کو.
په کورم کې د ګل پورس په خیرالدین کلی کې د دوه کسانو د وشتلو تر پیښو وروسته شیا او سونی ډالو پر یو بل بریدونه وکړل چې په کې مارک جوبله او دوی تر څنګ ځینې کسان و هم نیول سو. قسم د نهه پورس د جرګې وروسته تمه و چې حالات به عادي سي خو په سیمه کې د انټرنیټ سہولت معطل دی او تګ راتګ لارې هم تړل شوی. مشال ریډیو د کوزي کورم مرستیال کمشنر محمد انان سره په دې لړ کې رابطه وکړه خو جواب یې رانه کړ. د پاکستان هوای شرکت پی آی ای ویاند عبدالله حفیظ نن فیس خان مشال لیډو ته ویلي چې په تیرې یو اونۍ کې 322 پروازونه ځنډول شوي دي. نوموړي نن مشال لیډو سر په ځانګړې مرکه کې ویل چې له تیرو 14 راهیسې پی آی ای په تاوان کې روانه ده چې له وجې په دغه شرکت د قرضو بوج سخت زیات شوی دی. د نوموړي په وینا دوی کوشش کوي چې په راتلونکو ورځو کې نړیوال پروازونه پر ځای کړي چې پکې کاناډا، ترکیه، چین، ملایشیا او سعودي عربستان لپاره پروازونه په ترجیحي بنیادونو بحالولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د پی آی ای ته د پاکستان سټیټ آیل لخوا د تیلو ترسیل بند کړل سوی دی چې لوجه د پروازونو شیډول متاثر سوی دی. خو د شرکت وایي زیاته کړه چې تیلو د ترسیل درېدو ترڅنګ پی ای سره د په د پروازو اخیستلو لپاره د پیسو نشټوالی او قرضې هم د پروازونو د ځنډولو سبب دی. او رسې خبر دا چې د فلسطیني کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړي چې کچيري په سمدستي توګه ورته د سونګ مواد یا ایندن ونه رسیدان نو مجبور وي چې د غزې ترنګ مسندوی عملیات په سمدستي توګه ودروي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوی چې په غزه کې روغتونونه د سهولیاتو د کمښت له کبله د ټپیانو د علاج کولو لسون سر مخامخ دي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې د روغتیا چارواکي وایي چې پروند شپې مهال د اسرائیل جنگي الوتکو د مبارو له کبله د وژل شو کسان شمیر زیات شوی. پر اسرائیل د حماس له تر بریدونو وروسته د تیرو دوه اونۍ راهیسي اسرائیل په غزه هوایي بریدونو ته دوام ورکړی او غزې ته تلونکي لارې هم تړلې دي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په اسلام آباد اور پنڈی کې پولیسو د ناقانون افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړی او یو شمیر کسانې نیولې دي.
په دغه ناقانون کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د حقوقي ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یادې دي ترڅنګ د ښځو د حقوقو فعالان دي، خبريالان دي.
په کورم کې د دوه کسانو تر وشتلو وروسته په سیمه کې حالات خراب سوي او په دې اړه جرګې تر یوه حده مسله حل کړي، خو ادا غزمن کړي خلک څه غوښتنه کوي.
دشمنی خپل مانځ کې وا هغه خپل مانځ کې مړی وکړه، بیا یې و موله کورونه واسي زواله او اوس ماغه کله ډاک کړی دی موې دایو چې مو کلام خالی کی.
په خبر پښتونخوا کې د سینماګانو د ختمې وروسته د پښتو فلمونو جوړول کم سوي دي.
پته تار تا تر سي لا ګوبې مونږ ولا ګونو هغه سره په سره په خبر کې مې سینما ته کېنی او دا غینه به روبه سي. باقي یو سرکل تر نشا مردان ختم دی سواد پني شي تاب دی.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. د فایل دوه درې ریپورټه بلکې درې ریپورټه د افغان کډوالو په اړه دي. بیا به د کورمې د جرګې حال هم درکو او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه باندې ریپورټ دی او د دې ترڅنګ د پاکستان د سپریم کورټ او د وزیرستان د کډوالو او یو شمیر نور رپورټونه به وي. خو په فایل کې به لارسو پاکستان کې پنډي شار ته په داسې حال کې چې له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره د نگران حکومت لخوا په ټاکل شوې موده کې شپږ ورځې پاتې دي. پولیسو د غي واد د نورو سیمو په څیر په اسلام آباد او راولپنډي کې هم د ناقانونه افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او یو شمیر یې نیولي دي. بلخوا حکومت په اسلام آباد کې یو غیر دولتي تنظیم ته اجازه نه دور کړي چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه غونډه جوړ کړي. په نوې وخت کې د راولپنډي انتظامي چارواکو په اټک کې یو موقتي کیم جوړ کړي چې افغانستان ته بیرته تر لیږلو وړاندې به کډوال هلته ساتي. په دې اړه نور حال د راشد قټک زخاورو.
په 28 اکتوبر د پنډي کمشنر لیاقتل چټا په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو یو غونډه وشوه چې د افغانانو بیرته لیږلو لپاره تیاری جایزه واخیسته. د غونډې نه پسته کمشنر لخوا سره یې تلګل شوی بیان کې اویل شو چې په ټک کې نوې جوړ شوی پیر مهر علي شاه زرعي پوهنتون به د افغانانو د کیمپ په توګه کارول کیږي. د اویل چې پوهنتون سل کوټې لري او خلک پکې زیاتی شي. ناقانونه کډوالو ته د ورکړل شوې مودې په اړه په اسلام آباد کې اوسېدونکو افغان ژورنالیسټ نازیه حافظ مشال رادیو ته وویل.
په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د حقوقي ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یادې دي ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبريالان دي. همدا اوس خپل خپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم، ولې بي سرنوشت پاتې یم. په دې باندې اندېښنه لرم چې واقعا څلور پنځه ورځې وروسته چې دوی دغه د ټاکلي وخت موده پای ته رسیږي، زما سرنوشت یا زما حالت به څه وي؟ او له دې سره لسګونه او سلګونه نورې کورنۍ او فعالان دي چې له ورته ستونزو تشویشونو سره مخامخ دي.
د افسرانو غونډه ته د وینا په وخت کمشنر اویل چې باید د هرې ځلې انتظامیه د ناقانونه کډوالو د راغونډولو لپاره یو ځای مقرر کړي. د اویل چې په پنډۍ کې د روات هسپتال چې 200 کټونه لري به هم د کیمپ په توګه استعمالیږي. د اویل چې په دې کیمپونو کې باید د کډوالو لپاره د خوراک ساک او له خغزه یا دوی ترخم تر رسولو لپاره د گاډو بندوبست په وخت وشي. بلخو دوی ته ورکړل شوی مودې د پوره کېدو نه وړاندې د ناقانونه افغان کډوالو خلاف په پنډۍ او اسلام آباد کې د پولیس عملیات هم چټک شوي دي. اصل رښتما اکتوبر په پنډای کې پولیس اوو وشت افغانان ونیول. پولیسو د افغانانو په یو لینګویج سنټر هم چپاو وهله او استادان یې ونیول. په لینګویج سنټر د چپاوهونکو پولیس مشر هلته د موجودو خلکو د پښتنو په جواب کې وویل
وو لے کے جائیں گے اس
موږ دا کسان د پیرودای تڼې ایس ایچ او ته ورولو. دا قانوني پروسیجر دی. هلته به دوی اسناد معاینه کیږي. که په دوی کې څوک ناقانون وي نو قانوني چلند به ورسره کیږي، او که څوک اسناد ولري نو هغه به بیرته راشي. اسلام آباد او پنډی کې اوسیدونکي ډیر افغانان وایي چې دوی د پولیس د ویرې نه بهر وتلو نه ډډه کوي. په اسلام آباد کې د بکوره شوو افغان ژورنالیستانو اتحادیې ویان حشمت وجدانی په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
په ډېر حالاتو ډېر هغه افغانان هم نیول سوي دي چې هغوی سره قانوني اسناد هم شته. د افغانانو احساس او حالت دا ده چې ډېر افغانان چې هغوی د ورځې کاروبارونه کول او د شپې هغوی باندې ډوډۍ او ځینې شیان اخیسته، متاسفانه د پاکستان د دې پریکړې نه وروسته دوی کاروبارونه تړل سوي دي او دوی د خپل کورونو کې د یو زنداني په توګه اوسي.
په اسلام آباد کې په 23 اکتوبر یو غیر دولتي تنظیم بلیک هول په خپل تلار کې د افغانانو د وستلو په اړه د یو غونډې تابعیا کړې وه. پریکړه شوې وه چې په غونډه کې به پښتون کمپرس سیاستدان او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک، د خیبر ټي وي ګروپ ایډیټر حسن خان او افغان کډوال حاجی رضا محمد د افغانانو د وستلو په اړه بحث کوي، خو پولیس دوی ته د غونډې کولو اجازه ور نه کړه. په دې اړه افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي، نن ماښام د اسلام آباد پولیسو زه او د مدني ټولنې نور غړي د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري وستلو په مسلې خبرو کولو ته پرې نه خو، او د غونډې تلارې 2 ساعته په محاصره کې وساتلو. زه د افغان کډوالو په ضد د حکومت ظلم او جبر غندنه کوم. همدغه د جنرالانو غلطه افغان پالیسي ده. په اسلام آباد او پنډی کې د افغانانو د نیولو او ځورولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آپریشن پروتوکول افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل،
په ښار کې د امن برقرار ساتلو د پاره موږ د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سر کوو. په ناکا یا په کومینګ اپریشن کې د افغانان ورونو سره د سوال جواب یا د هغو ودرول هم د دغې لړۍ یو کړی ده. سیر حکومت او د پولیس له طرف نه دیو ته دا هدایت دي چې ځان سره هر وخت پاکستان حکومت لخوا جاری شوي کاغذات ساتي چې د کوم نستاسو موجودګي په پا پاکستان کې قانوني ګرځولې کیږي او ستاسو شناخت کولو کې اساني وي.
د حکومت د اعداد شمار تر مخه د پنډی ډیویژن په شپږو ضلعو، یعنی پنډی، اټک، جلم، چکوال، مری او تلګنګ کې لږ ډیر 23 نکنونه افغان کډوال اوسیږي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې افغان هنرمندانو د دوو مدني ټولنو، هنري ټولنو او مفکورې په مرسته په پېښور هایکورټ کې درخواست ورکړی دی. د اکتوبر په 23 په ورکړل سوي د درخواست کې غوښتنه سوي چې افغان هنرمندان دې له پاکستان په زور نه ایستل کیږي، ځکه په افغانستان کې د هغو ژوند ته خطر ورپېښ دی. د هنري ټولنې او مفکورې مشران وایي چې د پاکستان حکومت د افغان هنرمندان لپاره پاکستان کې د اوسېدو یوه پالیسي جوړه کړې. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عظمت علي اشاره کوي.
د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال رډیو ته ویل چې درخواست کې له عدالته غوښتنه کړې چې افغان هنرمندان د یونیچسیار سره رجسټرډ دي، نو په هغه اسناد باندې دوی ته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
چې حکومت پاکستان به ستې فریق چې کومه معاهده د یونیچسیار سره ساين کړې دي، پای کې شرایط دی چې تاسو به څوک افغان کډوال په زور باندې خپل وطن ته نشي لګولې، دغه د مرزي خلاف نشي لګولې کېږي. لږ سپک پای کې ذکر دی ولنټری فورسفل ریپیټیشن پکې نه کیږي. دا مهدی په هغه باندې سپریم کورټ یو فیصله او دا پروتوکول زموږ د کیس بنیاد دی.
د پاکستان نگران حکومت ویلي چې د اکتوبر د 13 پورې ټول غیر رجسټرډ کډوال د پاکستان نه اوزي او د هغې وروسته بعد د غیر قانونه کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو هنرمند فقیر محمد مشال رډیو ته ویل چې له 2 کلونو په پېښور کې هنر کوي، خو د اسنادو نه لرلو له وجې پولیس تنګوي، نو باید چې عدالت افغانستان هنرمندانو د نه تنګولو امر هم وکړي.
زمونږ فنم چې دا د شپې دی، د ورځې نه دی، چې مونږ د ورځې چیرته لاړ شو. دا د شپې زو وادونه یا خوشیانې د خلکو محفلونه یا هغې ته چې لاړ شو پروګرامونه، چې بیرته لاړ شو لاره کې ناکۍ پولیس ولاړې، کاټ مونږ نه غواړي، نو کاټ مونږ سره نشته دی، مونږ ته یو مشکل دی. بیا دلته جمهوري اسلامي پاکستان وزیر اعظم صاحب د اعلان کړی دی چې دا تاریخ پورې دی، پہله تاریخ پورې دی ماجر ووزي، نو مونږ دغلته راغلي وو، دلته هم کیس جمع کو های کورټ کې، نو که د دوی زړه په مونږ باندې وسوځيږي او سره هم په مونږ باندې وکړي حکومت پاکستان، ځکه چې مونږ ډېر غریب او بیچاره خلک یو، هر ځای کې خپل لاندې او په سپېړې وای، نو هلته وروره مونږ خو څه خیانت نه دی کړی، مونږ خدمتګار خلک یو، خدمت کوو خلکو ته، خندا ورکوو نه جړه.
د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت دې افغانستان هنرمندانو په پاکستان کې د پاتې کېدو په اړه پالیسی جوړ کړي.
موږ حکومت ته او عدالت ته دا اپیل کوو چې را تاسو کم از کم په دغه کې د موسیقارانو د نمونه لري کوي. وجه دا ده چې په دغه ته افغانستان کې موسیقیانو پابندي ده او د عزت ته سر ته مال ته خطره ده. نو په دغه وجه مونږ وایو چې دې ته د پناه ورکړی شي او لکه د میمنو غونډه کې دې سره سلوک وکړی شي او دې دغه د لسونه بار کړی شي.
دا کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی په وینا پاکستان کې سوارلس لکه قانوني او د ولس لکه نه زیات غیر قانونه افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي او جی یو ای فی ګوندونو د غیر ريجستره افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصله غندنه کړې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
او بیا د بلوچستان په چمن ښار کې تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد پر لټنن په 15 ورځ هم دوام لري. تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بول دفتر منځ پروسادي دروازه دي د پخوا په شان په پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکري د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په دې اړه نور معلومات لپاره د مشال ریډیو خبریا سمت شبنم سره رابطه کړي او هغه را سره نور حال شریک کړي دي.
لتیر پنځو ورځو خدغه احتجاج روان دی، د پرلط روان دی، نظم په دې پرلط کې هم دلته لساره چې ز کم سیاسي ګوندونه چې دي یا کم واړه کارباریان چې دي یا د نور غړ کارباریان چې دي کم چې په پرلط کې ناشته بلې، نو دا غوي ویناوي هم اورم او لا غوي سره مجلسونه کوم. کم چې حکومت وایي چې پر دې را روان یو نومبر خبر پر پاسپورت باندې ته تاګور اتک کیږي، نو دی په وینا کې مول او زما سره چې کله د دې مجلسونه کیږي نو دیم دا وایي چې دا د حکومت دا پریکړه مشتهیت کله هم منزور نه ده. موږ ځان وژنو هر څه کوو نو دا منزور نه ده چې موږ پر پاسپورت باندې تاګو را تاګو کړو، ځکه خو دې وایي چې موږ نیوي سلنه کاروبار د پولي هغه غاړه منډې دي دکانونه دي، نو موږ هر ورځ لدیر څزور څخه تر 500 پورې کسان چې دي څار محل دو هغه غاړې ته د افغانستان غاړې ته او مازیګر بیرته دې غاړې ته راځو، په دې کې د افغان وګړي هم دي. نو موږ به څنګه کولای شو دا خزمش کاروبار سره بندیږي که موږ پر پاسپورت باندې دو راځو؟
د کی پختنه یو دا جوړیږي چې پرون د موسره د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزي صاحب دا خبره کړې و چې موږ دې سره رابطه کیو، مذاکرات به سره کوو، خبرې به سره کوو چې دا معاملہ هوار شي. د حکومت لخوا تر اوسه د دې سره رابطه یا د دې چې موږ غوښتنې دی غوړې دلې دي کنه؟
بله، د سهار ما ته اطلاع وسو چې کوم جان اڅکزي چې دی هغه راځي چمن ته او بیا به د پرلطوالو سره خبرې کوي. خو دته چې زموږ د کوم پرلطوال سره خبرې وسی نو هغه وایي چې مخکې زموږ داسې ځلې انتظامی سره خبرې سوي دي، خو هغه خپل شرط پر موږ باندې تپي چې هغه موږ نه منو. اوس اطلاع تاسې دي چې جان اڅکزي چمن ته راورسېدی، نو کوم ځلې چرمین چې دی نو دا هغه ناسته ورسره شروع ده دا وخت په ډي سي افس کې.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په کورمه کې پرون د شیاو سینما شران ترمنځ د حکومت په سرپرستی کې جرګه سوي ده. په جرګه کې د سیمه امنیت بیرته بحالولو له یو بل د نیوسو کسانو خلاصولو او د مذهبي کرکې مخنیوي لپاره خبري سوي. د جرګې مشران وایي دوی تر ډیره حد کامیابی موندلې. د جرګې په داسې وخت کې سوي چې د ګل پورز د دوو کسانو تر وشتلو پس د سیمه حالات خراب سوي ول. په سیمه کې انټرنیټ بند او د تګ راتګ لارې هم تړل سوي دي. تفصیل به د طارق اورګزی څخه واورو.
د پړچینار ځای مشر جلال حسین بنگش مشال ډیو ته ویلي د نهه پرز دواړه اول پخپلو کې کېنستل او بیا په بلشخېلو کې د حکومت په سرپرستۍ کې د خبرو پیل وکړلو چې پکې تر ډیره حدا کامیاب پاتې شول. بنگش زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابېدلو په وخت لیوبل نیولې درې تنان جرګې ته تر حواله کېدلو پس هغه خپل خپلوانو ته ورسپارلې دي.
تو کوم قیدیان او د اهل سنت طرف نه مسره دوا کسان او اهل تشیع طرف نه یو کا سوي سره او نوې تبدلاو شو چک پوسټ باندې سرکار ته حواله شو بیا پرې کنه ته حواله شو او سره دا خبره وشو ته کوم کې پیدا را موږ پر ضرورت ته مو باه می خپل مانځو کې کینو
د ګلپورس په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو په خاطر رامنځته کېدلو پس شې سونی ډلو پر یو بل بریدونه پیل کړي ول چې پکې مرګ ژوبلا د اوړېدلو ترڅنګ خلک هم قیدین شي وو. په مختلفو ځایونو کې د شوي بریدونو پر وخت له دواړو ډلو درې تنان مړه او پنځه نور زخمن شوي. که یو خوا په بریدونو کې د ځاني زیان اوړېدلو راپورونه دي، نو سره په شلوزون تنګي کې د مقامي خلکو یو شمېر کورونه هم وران کړی شوي. په سیمه کې دوه کسان تر وشتلو پس د سنیانو کورونه ورانولو پر دې عمل کې د شلوزون تنګي خلکو احتجاج هم شروع کړی چې لا هم جاری دی. د شلوزون تنګي مقامي مشر مولانا داود حقانی مشال لډیو ته وایي په خیرالدین کلی کې وشتل شوي خلک ذاتی شخړه لري، خو مذهب رنګ په ورکولو د دوی کورونه وران کړی شول چې دا سور سره د ظلم او ناانصافي راوی او ساتل شولا.
دشمنی خپل مانځ کې وا هغه خپل مانځ کې مړی وکړه، بیا یو موله کورونه واسي زواله او څه د مال کوم غایو او میږي زیوی غایو تختوالي او وسمه هغه کله ډاک کړی دی موی دایو چې مکلم خالی کی.
په خیرالدین کلی کې د لوکمن خلو سیدونکو حالت تر برید لاندې راغلل چې هغه وی لا شلوزون تنګي خوړی بجری د رولل لپاره ټریکټر بوغاله وو. په هغه پیخه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی وو. تر هغې پس په شلوزون تنګي مقامی لخکر ورغلو او د سنیانو کورونه ړنګ کړل. د لوکمن خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لوډیو تبیلی کڅو هم د دوی خلک په نخښه شوی خو کورونه وران کړی او نه بل غیر قانوني ګام اخسته او زیاتوي د دوی له چا سره ذاتی دښمنی هم نشته.
بالکل ذاتی دښمنانی هم نشته دی او دا ډیره جس خلک هم زرکار خلک وو. دا دلی ویجز باندې په دوی د غزت فکران چې لول دوی چې کوم ته چا سره ذاتی دښمنی نه
و. کڅو هم د نه پر شوی جرګې دا تم پیدا کړي وا چې حالات به د معمول په لور راشي خدا سي ونه شول. په سیمه کې معطل شوی انټرنیټ تر اوسه بحال شوی او نه د تګ را تګ لارې پرانستل شوی. په ساده کې پر ساتین بای پاس د شلوزون تنګي خلکو هم خپل درنه نه د ختمه کړي. بلخوا موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز معلومولو لپاره د کوزی کورمې مرسیال کمشنر محمد عدنان سره تماس ونیولو خو حقر سره خبرې ونه کړې. تر دې پس د سخی احمد شاه محمد ریاض مشال لډیو ته وویل تر څو چې د شلوزون تنګي خلک پاسېدلی نه وي د جرګې اصل مقصد حاصلول به مشکل وی. ریاض زیاتوی سو واره احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل خو ناکام شول. البته د چهارشنبه پرس کې دونکې د شیاسونی مشرانو جرګه به د هغوی مسلې ته د حل لار لټول لپاره بیا خبره کوي.
چونکی د وخت ته مو د سبب په دې باندې خبرې کیږي آیا مطلب دا کوم کور چا کړی دی باندې مشرانو خبرې دي. ان شاء الله الله په کوشش به مو راوي خیر طرف ته لور شي او کور مو بیا مغاشه
په کورما کې پر 13 جولای یو موعده شوی چې په هغه کې شې سوري ډلې پر دغه خبره پابند کړی شوی چې په کم ځای کې داسې ناخوخه په خرمېست شي نو څوک به په خپل سنه کوي، بلکې حکومت ته وګوري او حکومت به د خلکو په تعاون اصل ملزم ته ځان رسوي. موعده کې دي چې کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو لویه جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپې جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راولي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال سیمو کډوال غشتنه کوي چې حکومت یې خپل سیمو ته ستنه کړي. د دوی په خبره کې حکومت یې ستنولو ته چمتو نه دی، نو بیا د میاشتې پر سر مالی مرستې ورسره وسی. بلخو حکومت چارواکي بیا وایي چې تر څو شوال او د تخیل سیمې له وسوالو په بشپړه توګه نوي پاکي کړل سوي، هلته د بیا بحالۍ بنیادي کارونه نوې سوي تر هغه کډوال نسستړولای. په دې اړه انیس اجمل رپورت راکوي.
د شمالي وزیرستان د داخلو شوال سیمو کډوال وای شاوخه نه کاله پکډواله کې تیر کړل، خو حکومت یې تر اوسه خپل سیمو ته نستنوي. د شمالي وزیرستان د کډوال لپاره د جوړې کمیټې مشر ملک رحمت غلام د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته ویلي دي چې په داخلو او شوال کې امنیتي حالات اوس هم سم نه دي، نو ځکه نستنوي. دا غریزه
علاقه ده، نو حالت تکلیف یې بالکل مطلب کلیئر کول کې ټیم
شمالی وزیرستان شوال تحصیلونو بی کورشو د اکتوبر پر یوشتما د بنو په بکاخلو کې خپل احتجاجي پرلت لاغرستو د نومبر تر 15 نیټې پورې وسنډو، چې د شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر منصور افریدی ورسره جرګه کړاو د مسالو د حل ډاډ یې ورکړ. دوی دا پرلت شاوخوا لس ورځې وهلې وو. له حکومت یې غوښتنه کوله چې خپل کورونو ته ستانه کړي او میاشتنی مالی مرستې دی ورته بحال کړي. د کډوالو د ورته غوښتنو لپاره وړاندې هم سو واره احتجاجونه کړي دي. د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې ریحان پښتین بیا وایي چې حکومت د خپل سیمو ته ستانه کړي او یادې ورته په کیمپونو کې مرستې ورکول یقیني کړي. نوموړي زیاته کړه چې د نورو قبایلي سلو خلک تر عملیاتو وروسته خپل سیمو ته ستانه شوي وو، خو د داخلو او شوال خلک لا هم د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبور دي.
میشه کې مې کاږه ما داخل دي، ما داخل کوم دی او سیدګي کوم دی، بیا د شوال کوم کیم په دې ځای کې یو انسان هنشتا ایس پاتا میشته نه لګي چې څوره وندي څه شي، ځکه چې میش څوک ور پرېږدي نه خالي چې دا څه کا سنوي پرېږدي لکه مړی چې وشي آتا انټري وشي د پاوس په نگرانۍ کې لوړ شي روشي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم اداري پی ډي ایم ای او چارواکي احسان داوړ بیا مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د داخلو شاوخوا اتل زره کورنۍ د کډوالو په توګه له دوی سره رجسټرډ دي. البته د شوال بې کوره شوي خلک دي نو رجسټرډ کړي، ځکه چې د دغه سیمې د خلکو په شناختی اسنادو دوه دوه پتی لیکل شوي وي.
د شوال خو چې څومره علاقه ده د کډوال رجسټرډ شوي نه دي د پی ډي ایم ای سره، دا ځکه چې د شوال د خلکو ډبل اډریس دی په شناختی کارت باندې، او چې کوم د پاکستان د حکومت قانون دا هغه مطابق چې د چا په شناختی کارت باندې دوا اډریس وي، یو مستقل اډریس وي او یو عارضی اډریس وي او هغه مختلف وي، نو هغه ته بیا رجسٹریشن نو ورکوي.
د کډوالو د واپسې په اړه مې د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر منصور افریدی سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغه مې نه ټلیفون اوچت کړ او نه د ټلیفوني پیغام جواب راکړ. البته نوموړي د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویلي وو پوز هڅه کوي چې د داخل او شوال سیمې په بشپړه توګه له وسلوالو پاک کړي او تر هغه وروسته به د بیکور خلکو واپسي ممکن شي. خو بیا په میرعلي کې تحصیلدار غنی الرحمن راته ویل چې په شوال او د داخلو کې تر ډیره امن ټینګ شوی دی، خو پوس الته لومړی سړکونو، اسپیتالونو، سکولونو په ګډون مختلف تعمیراتي کارونه تر سره کول غواړي او لاغرستو به کډوال خپل سیمو ته ستنوي.
تقریبا دا ټوټل 18000 فیملی دي. د دې زندګۍ په یوه دي ضرورتونه چلته دي، په هغه انډر کنسټرکشن دي، هغه کې سکول راځي، هغه کې روډ راځي، هغه کې اسپیتال راځي، پاک آرمی هغه باندې کارونه شروع کړی دي. نو اوس کدی الته د بوزي چې ازي کای زه د صحت سوله د بیمار او د بچو نه د سکول یا روډ تکلیف تکلیف مشکل وي د دې زندګۍ کې ډېر زیات. نو صرف وجہ دادو چې دای د زندګۍ کیم بینا دي د ریاتی چاتول کمپلیټ سی پاغا او رزو د دی واپسی کیږي.
د پاکستان فوج په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات کړي وو چې له کبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي وو او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي وو. په 2014 کال کې د خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو بهیر پیل شو چې له هغه وخت راهیسې زیاتره خلک خپل سیمو ته تللي دي، خو سلګونه کورنۍ لا هم په بکاخیلو، د خیبر پختونخوا په نورو برخو او په افغانستان کې ژوند تیروي.
هم له دې سره د خبرونو نیمایي ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو د ستنو لپاره پارټی کې یو موقتی کمپ جوړ کړی دی. پرون د راولپنډۍ د کمشنر لیاقت علي چټه په مشرۍ کې سوې غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله دغه کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته تراستولو وړاندې ساتل کېږي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن په 15 ورځ مخ روان دی. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 28 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او استنبول د ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په کورما قبایلي ضلع کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ پرون په سیمه کې د امنیت بحالولو د نیول سوو کسانو د کوچ کولو او په ټولنیزو رسنیو د نفرت خپرولو مخنیوي لپاره جرګه وشوه. د پاړې چنار کې یو ځایي مشر جلال حسین بنګش نن مشال ریډیو ټول چې د اکتوبر پر 14 سنی او شیعه مشرانو په خپلو کې خبرې وکړې او دوه مناسته په بالشخیلو کې وسوه چې په کې حکومتي چارواکو کې هم شامل ول. د زیاتره کړه جرګې ته درې نیول سوي کسان هم سپارل شوي دي. د پاکستان هوایي شرکت پیایې ویاند عبدالله حافظ خان مشال ریډیو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې 322 پروازونه ځنډول شوي دي. نوموړي نن مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د تیر 14 جولای سی پی آی په تاوان کې روانه ده چې له وجې په دغه شرکت د قرضو بوج زیات شوی دی. او د فلسطینی کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې کچيري په سمدستي توګه ورته د سونګ مواد یا ایندن ونه رسیدل نو مجبور به وي چې د غزې ترانګي مرستندوی عملیات په سمدستي ډول ودروي. د خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوی چې په غزه کې روغتونونه د سهولیاتو د کمښت له کبله د ټپیانو د علاج کولو ستونزې سره مخامخ دي. او سم د خبرونی دومي نیمای ته راځو او لمړی ریپورت هم دا دی چې افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر ریچارډ بینټ افغانستان د بشری حقوقو د ننګونو یو طوفان بللی چې د پونا باید سمدستي ورته رسیدګي وسی. دا خبر د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د ریچارډ بینټ په حواله راغلی ده. ریچارډ بینټ هم دا راز د افغانستان په لویدیځ کې ورستوي زلزلو ته اشاره کړې چې اړمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخ کړی دي. سفیر استانګزای نور جزئیات لري.
ریچارډ بنټ وایي د طالبانو زپونکو اقدامات او تګلارو د بشري حقوقو وزړی را خراب کړي او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نور ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین ورسته مرګونی زلزلې او له بهره د افغانانو ډلیز جبري راستنیدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر خغلی بنټ سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغانستان په اړه خپل ورسته راپور وړاندې کړ. هغه په خپل بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالي بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوال اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدي او ملاتړ یې وکړي. دا ډاډمن کړی چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اوریدل کېږي. خغلی بینټ په خپل بیان کې یو ور بیا لزده کړو د افغان جنوب محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره لدی چې طالبانو په وار وار د جنوب لزده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پرې کندګام نه دی اخیسته. هغه لکاره د خزو راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاد کړه. ریچارډ بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې لده سره همکاري کړې او په دوامدار توګه ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تر خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وسته مرګونی زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخت کړي او د نړیوال ټولنې ډیر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارډ بنټ د تازه ریپورت او سرګندونو په تړاو تفسیر نه دی کړی خو مخکې د هغه او نورو بشري حقوقو مدافعینو د سرګندونو هغه برخه رد او یا له حقایق لري بللی چې د لګکیو په وړاندې د زور زیاتی، ناقانونه نیونو او وژنو او د جنونو زیاتیدونکو محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او لاغه وخت یې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډک کړې ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پینزو بجو.
اوسم ځینې نور رپورټونو ته راځو. په پاکستان کې د اسمبلیانو تر ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې د نن د انتخاباتو کولو پر سر یو ځل بیا په سپریم کورټ کې د ورکړل شوو درخواستونو اورېدنه پیل شوې. عدالت له انتخاباتي کمیشنه وفاقي حکومت په دې اړه ځواب غوښتی دی او د نومبر پر دوه نیټه به د دې قضیې بل اورېدنه کېږي. قانون پوهان وایي اوس دا معامله ډېره ځنډېدلې ده او داسې نه ښکاري چې په نوي ورځو کې د انتخاباتو کولو غوښتنې دې عملي شي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
د اکتوبر په درشتمه نیټه په دغه لړ کې د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي پایز عیسی په مشرۍ په دغه اړه د داخل شویو سلورو اپیلونو د سماعت لپاره د درې کسیزه بنچ لومړی اوریدنه وشوه. عدالت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او وفاقي حکومت ته د نوټسو جاری کولو امر ورکړو چې د نومبر تر دویمې نیټې پورې دی په عدالت کې په نوي ورځو کې د نننه د انتخاباتو په اړه خپل ځواب داخل کړي. خو قانون پوهان وایي اوس دا معامله ډیره ځنډیدلې ده ځکه چې اوس په نوي ورځو کې د نننه د انتخاباتو د کولو وخت تیر شوی دی. قانون پوه بابر خان یوسفزی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
ټیکر ګورنمنت د بل الیکټډ ګورنمنت راتلو پورې یو ټیمپری سیټ اپ ته چې هغه باغ چلی آئین دا غیر د پاره ټینور مقرر کړی دی. هغه ټینور میکسیمم 2 منths دی او بیا انادر 1 منث نو اپ ټو 3 منths کې دی شي 90 ډیز. نو هغه شوري خو اوسم الیکشن کمیشن رام شي هغه به هم دکه وایي چې مونږ خو د 90 ډیز نه د قانون مطابق مخکې الیکشن د دغه الیکشن اکټ لاندې نه شو کولی. نو 90 ډیز خو برای بیا هم پکاري.
په دریو میاشتو کې د نننه د انتخاباتو کولو په اړه تر دې وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا اپیلونه په عدالتونو کې داخل شوي وو. کله چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانې ماتې کړې شوې وې د پېښور های کورټ وکیل او قانون پوه فهیم مروت وایي د انتخاباتو د نیټو اعلانولو دا لهنجه د تیر یو کال نه را روانه ده. خو د شهباز شریف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی و چې تر مخه یې اوس د انتخاباتو د نیټې اعلانول د الیکشن کمیشن کار دی.
سپریم کورټ آف پاکستان چې کوم دا تیر چیف جسټس و جسټس بندیال صاحب هغه چې د 13 مئی ډیټ ورکړو چې تاسو چې د الیکشن ورکړي او بیا که تاسو یاد شي پرزیدنت آف پاکستان الیکشن ډیټ اناؤنس کړو خو هغه کې اوس چې دی بیا تاسو پته ده قانون کې چې دی ترمیم راوستو چې الیکشن ډیټ به ورکول با دا د الیکشن کمیشن کار دی نه د پرزیدنت آف پاکستان. نو دا ټولې خبرې به دې کیس کې د پیټیشن کې ډیسکس کیږي.
د اگست په میاشت کې د قومي اسمبلی په شمول د ټولو صوبایي اسمبلیانو د تحلیل کېدل وروسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په دریو میاشتو کې د نننه د نومبر د 9 نیټې پورې عام انتخابات کول پکار وو. خو د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرنې د منځورې وروسته د آئینی طریقې کار مطابق انتخاباتي کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل شروع کړو او الیکشن کمیشن وایي د نومبر په 13 نیټه به د حلقه بندیانو کار سرته ورسیږي او د انتخاباتو کمیشن دا هم ویلی دي چې د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې به عام انتخابات کوي. خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي استابلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو او د نواز شریف هیواد ته د بیا راستنولو په وجه په پاکستان کې انتخابات د ځنډ ښکار شوي دي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
چې کله د شهباز شریف صاحب حکومت له نو هغه یو سیز منظوري ورکړل د مردم شمارۍ نو به آئینی زمواري و چې دغه تحت باندې نوې حلقه بندۍ کیږي او د نوې حلقه بندۍ د لاسه د انتخابي عمل تقریبا 3 میاشتې د تاخير ښکار شو. د وخت را کیس په سپریم کورټ کې هم روان دي خو که سپریم کورټ سرنګ هم فیصله وکړي نو د دې وجنه نوې ورځ خو زمونږ چیف جسټس دوران دي نو ویل چې هغه ټایم بار چې کوم دی هغه آلریډي تاسو اکسیډ کړی دی نو د دې وجنه اوس انتخابي عمل کیږي. دا ټول د وخت کې ذمہواری چې کوم دی الیکشن کمیشن پاکستان په وګو باندې پریوزي. خو د سیاسي جماعتونو هم د دوی سره شریک دي ځکه چې بعضي سیاسي جماعتونو غوښتل چې انتخابات په وخت باندې ونشي او د پاکستان تحریک انصاف دغه مقبولیت د هغه په ست طریقه هم کم شي نه هغوی به د دې نه فائدہ پورته کړي.
موجوده نگران حکومت په بیا بیا ویلي دي چې روانو عامو انتخاباتو لپاره تیاریانی روان دي او چې د نومبر په 13 نیټه د نوې حلقه بندیانو عمل مکمل شي نو بیا به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه هم اعلان کړي.
مشال رادیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو د سهار ل نه هو د مخم تر و بجو د شپې ل نه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 121 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د مومندو خلکو غشتنه کړي چې د مټي مغلقي لور او سره نږدې سیمو خلک دي د دوی په مزکو د قبضه کوشش نه کوي دوی د وی جرګې لاله سپناوي کړي چې د پندیالي په دامن شهید باندې پتی باند او میا پټي شاوخوا اته زره جری په مزکه د 400 دي ځینو خلکو قبضه کړي چې دوی ته د منول وړ نه د بلخو د کوزي مومندو اسټنټ کمشنر صدام حسین وای چې د کلو د ووټ ريجستریشن پولیو سکیورټي او سرچ مرنه د مومندو د انتظامی دفترونو سره ده کبه هم کما د ملکیت لانجوی نو دوی به د هوارولو هڅه کوي د شنواز ترګزی ریپورت اور
د مومند خلکو د دغه احتجاج نه وړاندې په یو کاغون کې جرګه کړي چې دوی په کې ویلي د دوی په زمکو د څوک د قبضه کولو کوشش نه کوي دوی دا هم ویلي دي زر تر زر د زمکو ریکارډ جوړ شي او هغه سیمې چې د پیړیو راهسې د مومندو وي هغه د په مومندو کې حساب شي د جرګې په خبره چې د 400 ځینې خلک د مومندو په شهید بانډه پټي بانډه دامان او ځینو نورو کلو د قبضې کوششونه کوي خو دوی زیاتوي چې دوی به دغه قبضې مخالفت کوي د 400 د مټه مغول خېلو د خلکو سره د رابطې په وخت پی ویلي دي دغه ځمکه انتقال شاوخوا سل کال وړاندې د دوی پسې شوې ده د اکتوبر په 14 په 51 کې د محمود د جرګې یو شریکوال او د شهید باندې اوسیدونکو اسلام جی وویل دوی د 500 نه زیات کالونه په دغه ځمکو ژوند کوي
په دې باندې پیسې شوې ده په 75 کې او هغه حکومت کړی دا موږ نه دا کړی بلاک ټوله توي زمنګا او د ماټي پمنس کې اور روډ دی هغه موږ ثبت کړی دا هغه ثبوت موږ سره شته دی دیما خبره دا لا چکم وا خاص موږ علاقه جنسی وا نو دا 25 دیهات په سلټل کې راوستو په هغه باندې موږ کیس وچلولو په دې کې 13 دیهات چکم دی دا موږ واپس کړی دی خپل زیلې ته نو دا خو نه راګین چې مسله اول جنسی وا په جنسی کې راغله اوس زیلې ساسه شو اوس چا ساري دا شپ کې دا سره موږ نه مون
د شهید باندې پټي باندې میا پټي او د دامن د دغه ځمکو رقبه د ګلزاده محمد چې یو ځای وسیدونکو د په خبره څه 8000 جربه ده د سرکاري سرشمیرنې په مطابق دغلته 11000 د محمدو د برانخیلو اساخیلو او د سلګرو قبیلو خلک آباد دي دغه جرګې له د صوبې سیملې په خوانې غړې او د عوامي نېشنل ګون مشر نثار مومند هم ورغلیو
حکومت ته وی چې دلته ټول ډیولپمنټ لا ورڅ کارونه د دې طرف نه دي مهرباني وکړئ ناغوی بیا دلته موږ ته دا خبره وکړي چې نه دلته د پټوار مسله نه پټوار مسله خپل تمشته خو ایشو دا نه ده ایشو د دوی خپل ذاتی د خوم د خلاولو منځ کې د 400 او د دې عوامو منځ کې د یو جنگ جوړولو پروګرام لري
د غزمکه په سر د ملکیت لاندې د ډیر مودې راځي روانه و خو په لاندې کې تیزواله هغه وخت راغی چې د محمد ډیم نه د غزمکو ته د یو نهر د جوړولو اعلان شو او د نهر په جوړونه کارونه شروع شو ځکه که نهر جوړ شي نو د غزمکه به د اوبو د لاندې راشي کاروندي به پکې شروع شي او بل دا چې د زمکو بیا به هم سیوا شي د غزمکه د پندیالې د غرونو نه پنور خاطو او په جنوب اړه د غټو ډاګونو په شکل کې آباد دي چې دا وخت د محمدو د دغه درې وړو قبیلو خلک د کویانو په اوبو ډیره کمه کارونده خو کوي خو د اوبو د نشوالي د وجې غټه برخه شاړه پرته ده د یکون په دغه جرګه کې د قامی سیملې په خوانې غړې او د پاکستان تحریک انصاف صوبای سینیئر نائب صدر ساجد مومن هم موجود و
چې موږ 7 تاریخ دی لور کو د غي پوری حکومت بنگله دی کې سر ریسپانس را کی د لپاره کمیشن جوړې ایکس وای زد ارس جوړې او موږ له بعد حدود چې کومه ده د دې بم موږ له سره ریزلټ را کوي دویم نمبر باندې چې د کم اشتهار ورکړ شوی د محمد ډیم د لپاره یادې کې چې څنګه کم مراتی او هغه موږ ته نه ملاويږي په 7 تاریخ په ان شاء الله د زل محمد چې سمره ګوندونه دي سمره مشران دي کشران دي ټول برازي یو بھرپور مظاهره کوي او خپل حقوق ان شاء الله دا په زور منګه
د 400 د مټه مغول خېلونه علاوه د صدر غړې
دی او د مونډي د سیمې د خانانو هم په دغه ځمکه کې د ملکیت داوا ده. د مټه مغل خیلو ارباب عامر بهادر مشال رډیو ته د اکتوبر په 15 وویل د دوی د پلرینې پکې څه اتل سو جرب ازمکه ده.
دا غار نه هغه چې کوم پانډیاله ده هغه مومندو ده دی خو چې کوم ده نو اخوا ده کته زو ده دی خو ده مکیوالو ده او بیا دی خو چې کوم ده د دنیا قلا ده حل کو ده دا میاګان چې وته وی کنه د دې انتقالات دي په اخر انتقالات دي بل زمونږ مشران انداز مکه په خپل کې رلی ری بلی دي په خوا پکې یو نیر راغلی هغه نیر چې بیا بند شو نو بزاغې ده لاس بس بیا ده ټول دامن شړ پاتې شو.
د کوزه مومندو د اسسټنټ کمشنر صدام حسین سره د رابطې په وخت هغه وویل د دغه ځمکو او د خلکو انتظامی دفتر د مومندو سره دی سرشمیر نه پولیو د تانی تحصیل رابطه او د ووټ رجستریشن هم د مومندو سره دی. صدام حسین زیاته کړه کومه لانجه په دغه ځمکه روانه وي نو دوی به د هوارولو کوشش هم کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تاندې هلی
تاندې هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
او سمزو سوات ته د سوات په زری پونتون کې د زده کوونکو ته د وظیفې ورکولو په دستور کې ویل سوی چې په 2020 کال کې منزور سوی د پونتون لا هم خپل ودانې نه لري. د پونتون زده کوونکو د زراعت میکوي په دفتر کې خپل زده کړې کوي. د زری پونتون وایي چانسر وایي چې د پونتون لپاره ځکه اخیستل سوی او پر ودانې کار روان دی. په دې اړه نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د پونتون تحقیق څنګه مشر ډاکټر پرمان وویل چې دا وخت پونتون کې سسل زده کوونکي دي چې ورته پوها پی ایچ ڈی استادان زده کړې ورکوي او دوی هڅه کوي چې پونتون وړاندې بوزي. خو دې وطن کې زراعت پونتون ته هغه اسانتیاګانې نه ورکول کېږي کوم چې پکار دي.
نور ملکونو کې سټوډنټانو ته په خاص کر باندې د زراعت په مت کې ډېر زیات فیسیلیټیز ملاويږي ځکه چې زراعت په ټولو دنیا کې که تاسو ګورئ نو په باټم باندې ده دلته ډیر علاقان او جنکه نزی ډیر ریزن کې دیشي خو بیا هم اغلته کې دوه سیزونه اویلیبل لري په ټوله دنیا کې. یو بینک لون ورته وي او سټوډنټ تا د خپل سټڈی په دوران کې د بینک نه سافټ لون ملاوي او دا سټوډنټ چې کله فارغ شي او د نوکر شي نو په ډیر اسانو کیستونو باندې هغه پیسې واپس بینک ته واپس کوي. سمودہ کې مونږ سره دلته دا نظام وو قرض اسنه به ورته ویلا هغه نظام اوس آلموسټ د نش برابر دی یعنی شته.
پوهنتون دویم کار زده کوونکی د شانګلی شاه خالد چې وظیفه هم ترلاسه کړه وایي چې پوهنتون کې ورته د زده کړو مقام ملاو ده. خوشاله ده خو په پوهنتون کې اسانتیاګانې ډېرې کمی دي.
ګراوند د مونږ سره کې نو ګراوند نشته او د دې سره نور فیسیلیټیز وغیرہ دي خو لکه دومره پوره نه دي. ہاسٹل وغیرہ دا لگا پہ نشتی رہتا بس تے اغم وہ سارے انشوئے دے اور ٹور وغیرہ چکم دی اغم وڑوں میں نے ٹور وغیرہ لگئی اور دوم اسٹیبلش لینے دی اور اگی ہوئی تقریباً ٹیم سربدا خوشی.
دستور کې شریک د زراعت او محکمې تحقیقاتي مرکز ډاکټر فضل مولا چې د میوه د باغونو د رنزونو په هاندې وایي چې دین وړاندې د زراعت او تحقیقاتي مرکز سوداني وسلوال وړاند کړی و. بیا پکې د سکیورټي ادارو غړي سو کال ناسول اوس ولله د پونتون عملی او زده کوونکو پوره برخه نیولې ده.
تر دا انسټیټیوټ څنګه کې د ریسرچ په حواله دی او ریسرچ د سنسټیو اکټیویټیز چې پای کې مطلب دی دې ته کولاو لیبس پکړ دی او مطلب دی چې کولاو بلډینګ پکړ دی او ډېر داسې حالت پکړ دی چې مطلب
خاموشه ماحول شي ریسرچرز پر ریسرچ مطلب د لیبرټو کوم کول شي په فیلډ کې موکړ شي نو خه خبر اعظم ټیچران دی راغلی او داسم د دې علاقې سټوډنټس هم د دې علاقې خلک دي مطلب په دې خوشحالي کو شي راغو په دې ادارې کې سبق وي او خچرته د دې خپل بلډینګ زر تر زر جوړ شي او د ولته شفټ شي نو مطلب د زمون اکټیویټیز به هم هغه سره متاثر کیږي دوی ته به هم د ایجوکیشن یو ډېر ښه ماحول ملو شي
د سواد اګریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر داوود خان منی چې دغه ځای د پوهنتون لپاره سم نه دی دی وای په مټه کې د پوهنتون لپاره ځمکه اغستې شوی او د ودانې کار پرې روان دی
مونږ په ګټه شویل شه چې مونږ د دې دلته کندریان یو ټیننټ شو تر اوزو بخامخه یونیورسيټي په دې کې نه اسټابلیش کیږي دا سپیس ډېر کم دی دا خو آغاز وو هر شی یو کانټیکسټ دی هیستوریکل کانټیکسټ دی دا چې دا د اګریکلچر یونیورسيټي په خور سب کیمپس نو دا ټایم واخلي نو دا ایز مکه شوی دا باندې کار روان دی
شامل ده خو دغه درې واړه پوهنتونونه لا خپلې ودانۍ نه لري چارواکي وایي چې دغه لپاره کار روان دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر انتظامی او چارواکي ویلي چې په تیرا دره کې په نیمای کې پاتسوي پرمختیايي منصوبو ته کتنه کړې ده او ډیر ژر به تمریتي کارونه بیا اور باندې پیل کړي. چارواکي زیاتوي چې د امنیتي وجوهاتو د فنډونو د نشتوالي له امله هلته تمریتي کارونه درول ول خو اوس به بیا پیل کړي. بلخو د تیرا ځینو مشرانو او فعالانو ویلي چې حکومت په بیا بیا داسې دوري او اعلانونه کوي خو پر پرمختیايي منصوبو عملي کار نه کوي او ځینې منصوبې نیمګړې پرېښدي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکړي.
د خیبر ډیپټي کمشنر عبدالناصر له دفتره د اکتوبر په 13 نیټه مشال او ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر سرکاري ادارو افسرانو په تیرو جګړو کې ځپل شوی تیرا میدان سیمې دوره کړې. د ادارو چارواکو په باغ بازار کې د حکومتي مارکیټونو او سرکونو جوړولو، ورانو شوو دوکانونو بیا رغولو، یوټیلیټي سټور او بینک پرانستلو منصوبو د تعمیراتی کار جاج اخیستای او تحصیل میونسپل کمیټی یا خاروالی ته په دې سیمه کې د سولر یا شمسی لایټونو لګولو او مزبخانه جوړولو امر کړای. ډیپټی کمشنر عبدالناصر لخوا جاری شوې د خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې منصوبو باندې تعمیراتی کار د امنیتی ستونزو او ځنې نور وجوهات لامل ودریدلی وو، خو اوس به یو وار بیا په دې کار روان شي. د تیرا میدان لوزکی دری یو مشر نورنګ خان پردی مشال ریډیو ته ویل چې دا اعلانونه پخوا هم شوی وو خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی.
مین خبره دا دو چې عمل په وکی او خلکو له سہولتونه ورکی په تیرو کې لمبر ایک ضرورت چې کوم دای دا د امن دای چې خلک مطمئن شي. دوامه خبره دا دو چې کوم تیر شوی حکومت کمې دعوی کړی وي چې مونږ به سولر سیستم لګاوو پر روډونو باندې د شپې به رڼوي اغا یې ونه کړلې. نمبر تین خبره دا ده چې د بینک یو ضرورت د بینک ته وسرا د ای ټی ایم دی، وسرا د مذهب خانې دی، دا ټول شایونه د عوام د فائدې دي. په دا کې یو داسې شای نشته چې هغه د عوام د فائدې نه بهر وي، خو الن کې د عمل ضرورت دی په چې عمل په وشي.
د شلوبر قومي کونسل مشر او فعال عبدالغنی پردی وای چې حکومت په تیرا میدان کې ځنې پرمختیایي کارونه ترسره کړي خو په نیمایي کې پریخي او ځایي ولستر پوره ګټه لا نه ده ترلاسه کړې.
هسپتال هیلت نظام نشته. 1900 ماشومان په ګورنمنت های سکول ورسک شلوبر کې 1900 ماشومان دي او 1900 ماشومان له صرف دوه ټیچران دي. نو دا ډیره د افسوس خبره ده. د تیرو د تحصیل اعلان کړه و چې تیرو به ځان له تحصیل وي هغه اعلان شو خو هغه اعلان چې کوم دی په فایلونو کې دی تر اوسه پرې پابندې عمل درآمد ونه شو.
د خیبر ضلع په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسیدلی وو او پوځ دعوه کړې وه چې دغه سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې او کډوالې ورستانه کړې. خو ځایي ولسوایي چې تیر کال 2022 او سږ کال 2023 کې هلته یو وار بیا وسلوال لیدل شوي او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال ریډیو ریاو سم د خبرونی هرسته ریپورت ترازوم لدی سره به خبرونه پاتور سو او عبدالحق کاکړ به اجازه درځو اخلم. په خیبر پښتونخوا کې د زیاتره سینماګانو د ختمېدو سره د پښتو فلمونو سند سخت ستونز سره مخامخ دي. پښتو فلمونو هدایتکاران وایي چې دا وخت وازی په پېښور کې د ارشد او آئینی په نوم سینماګانی د پښتونوی فلمونو ښکارا کوي او د دې پرته د هغه صوبې په مردان نوشار چارسدا کوه ډېر اسمل خان بنو پېښور کې په تیرې ولسیزه کې د سینماګانی ختمې شوی دي. په ډېر نور تفصیل مجید بابر راکوي.
پښتو فلمونو هدایتکار شاهد عثمان د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په ټوله پښتونخوا کې یوازې د پېښور 2 سینماګانې پاتې دي چې نوي فلمونه ښایي. دا په داسې حال کې دا چې په پېښور کې له 1500 سینماګانو څخه د فردوس، پلوشي، کیپیټل، فلکسیر، ناولټای، میټرو، سابرینا، پی ایف او ناس په ګډون 9000 سینماګانې په تیره یو لسیزه کې ړنګې او یا د مالی ګټو لپاره په سوداګریزو مرکزونو او هوټلونو بدلې کړل شوې. په پېښور ښار کې پاتې 100 سینماګانې لکه ارشد، آئینه، تصویر محل او شمع هم د نو فلمونو د نشټوالي، د فلمونو د لوړ لګښت او د نندارچیانو د غیر دلچسپۍ له وجې اکثره ویران ښکاری. د پښتو فلمونو یو بل هدایتکار ریاض شاهد د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د سینماګانو د نشټوالي له وجې په پښتو فلمونو کې سرمایه کاری مکمله بنده شوې ده. نو ځکه په تیرو څلورو میاشتو کې صرف 2 فلمونه جوړ شوې دي چې له وجې د پښتو فلمونو معیار هم اغیزمن شوی دی.
کینسه نو ټیبل ورک کې باغو ته پته ولګی دا چې پلانې پلانې کاستل ما او زما دومره خرچه ده ما نه با لکه کراچۍ په دې لړ شي، نوخار په دې لړ شي، کوار په دې لړ شي، سوات په دې لړ شي. نو ټول یو میکسیمم د هر سلما 3-5 لک روپیا به صاحب بوکو ناږي به ویل چې را زمون فلم باندې 40-45 لک روپیا خرچه راځي، 30 لک موږ ته درې صرف سلما حالز نه دغه کېږي ریکور کېږي.
د پښتو فلمی صنعت په اړه کتاب لیکونکي حجی اسلم خان د اکتوبر په 23 مشال ډیری ته وویل چې په اویایمه او نویمه لسیزه کې به د نورو ژبو فلمونه فلاپ کېدل، نو حتی هغه فلم سازانو به هم په پښتو فلمونو کې سرمایه کاری کوله.
وخت دا راغلی و چې د پښتو فلمونه به په کال کې تر 30 پورې جوړ شوي دي، 150 پورې جوړ شوي دي، لکه شلو نه کم خو نه جوړېدل په یو کال کې فلمونه. هر سټوډیو چې په لاهور کې څومره سټوډیوګانې وي مخکې په کراچۍ کې د یوسف خان شربانو، ادم خان، درخانه، ټوپک زما قانون او پښتون تورا.
شربانو ته ستاره جذبه ډېر ستاره کوم چې ته زما تکلیف نه خبر شې نو صبر دنو نه شه او بغیر د تپو سره کور راوتې یو فکر مې ځان وکړي.
کوم فکر؟
ستا پلار یو ایماندار او غیرتمن پښتون دی، تا ته نو پکار چې ته بغیر د کور تپو سره وتې.
حجی اسلم خان په خپل کتاب پښتو فلمونه تنقید تاریخ او تحقیق کې لیکي چې د 1900 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال پورې 1500 د پښتو فلمونه جوړ شوي او ننداري ته وړاندې شوي دي. په دغه کې رومبه فلم لیلا مجنون په 1900 کال کې د متحده هند په کلکته ښار کې جوړ شوی وو چې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری لیکلی وو. د حجی اسلم خان په خبره په پښتو فلمونو کې ناوې د یو شپې هغه فلم وو چې د کراچۍ او پیښور په یو سینما کې تر 2.5 کالو پورې لګیدلی وو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شئ.